السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبري خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتونکي پوښتو چې شوي بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړې.
څوک غریبي ده ټالۍ چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو. موږ بې وسه، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودېدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد صافی تخنیکي چارې مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن د دغه ښار په پرزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمني آزاد کړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیې اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروسته هیڅ پرکې نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختستری دنګونی لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته لدی کړی چې توماس ویستی پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د ځانګړي استازي لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشۍ لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارډ ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی فرانس پرېس خبري اژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له عملی دوه طالب ساتونکي ټپیان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دو مجاهدین زخمیان دي پلټنې روانې.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې ښوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړۍ تمرینی مسابقه په 1.5 منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ESPN کرک انفو ته وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکول شي چې دوی شبیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوه مسابقې د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې دا یې دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 323 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه 24 تنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه شوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د ښویېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکي چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړېدلې هم دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې جر لستنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوه ایښودل شوی بمونه پرون هغه مهال وچاودیدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې لې یو پله تیرېدل. دولتي تلویزیون وایي چې چاودنې سهار د بیروبار په مهال چې خلک د کارونو خواته روانو شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدې کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکی یو نوی بالستیک توغندی په بریالیتوب اسمویلی دی. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې په فبروري میاشت کې تر ژمنیو اولمپیک لوبو مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکي واکسین پیل شو. کومکي واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 300 ډیر دي او لږ تر لږه شپږ میاشت چې مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکی ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګی لاوروف چې د مسکو غونډې د پایلې وینا یې کوله دا خبرداری هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یې ونیمه بجه پیل شوې چې طالب چارواکو هم په کې څرګندونې کړې. تفصیل یې د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر مهال د یو ګواښ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپله وینا کې ورځ تر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د دې غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خغلی لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوا یې غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلې پلاوي مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپله هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم وکړه او ډاډ یې ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نه شي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی او سه‌شنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په ښه کېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د یو اجماع غوښتنه کړې، خو تر ننه ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
و مو ریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې. په دې کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغو ویناو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب ستوري مشي راځي د دې پیل کو چې د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډېر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. که دوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دې چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابره کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د په رسمیت پیژندلو په هکله عملی او عینی زمینی او زیرمې وخی.
بله، او فردا صاحب یو ډول روسیا بیلابیل څرګندونې کوي، یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري، بل ورته پرون د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلابیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟
اساسی قضیه دا ده چې د کرملین نه نیولې تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را څرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیا غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اولین فارمات کې، یعنی په 2013 کال کې د خارجیانو د وتلو مسأله وه او د طالبانو نه پشتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نیسي په روسیا کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزرای راغوښتی دی ورسره کینی جلسه کوي بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په هکله فقط یو کار وکړي چې طالبانو ته دا زمینه مساعده کړي د هغه تیرو ژمنو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام راوګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمینه مساعده کړي. هغه هم نور دلایل لري که بیا ستاسو پوښتنې مطرح شوي.
هغه فردا صاحب دا چې لویدیز تر اوسه مثلا طالبان د سیوې غونډې ته نه دی غوښتي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومبل چارواکي دوها کې له طالبانو سره کتلي وو. که لویدیځ هیوادونه طالبانو ته شا کوي دوی په رسمیت نه پیژني. د سیمې هیوادونه د سیمې قدرتونه روسیا او بیا وروسته چین څومره کولی سي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام سي؟
غرب خو ګوري د امریکا نفس ده چې هغه د افغانستان په هکله څه تصمیم نیسي غرب هماغه تعقیب کوي، لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله همداسې وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې لړ کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې که څه هم د طالبانو دولت یې په رسمیت نه و پېژندلی، ولې د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د ممانعت سره مخامخ شو، ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د گوادر په بندر کې تقریبا $1.5 بلیون مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه،
یعنی له اقتصادي اړخه ښه تکیه ده طالبانو ته روسیا او چین.
دا ډیره ښه تکیه ده که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د گوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لاره پیدا کړي، د دې لارې کلي د افغانستان په لاس کې ده. بې له افغانستان نه چین نشي کولی چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. او په داسې حال کې چې 50 کاله د گوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی، که طالبان په دغه برخه کې لږ دقت وکړي دوی کولی شي چې له دې لارې نه د خپل د ټکټ پولۍ له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته ښه خدمت
وکړي. فردا صاحب، طالبان ته نور څه کول په کار دی؟ تاسو وایئ چې دا د روسیې بنسټ یا د روسیې فرمات ورته ډېر ښه یوه وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپېژني یا په رسمیت یې وپېژني نړیوال. اما نن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ولوسته، د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي. سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې وویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي، لا هم څه باندې یوه میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي بند دي.
ښه، له یوه طرفه خو ټول هم همدغسې نه ده، ځکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسې خبر یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او نجونې مکتب ته ځي. دا خبره ما تحقیق کړه، دا رښتیا هم همدغسې ده. ولې طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسۍ سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورو ورو له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یوې نتیجې ته ورسیږي. ولې د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد جاړي او له دې امله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خپره شوه چې د سکال د تر پایه پورې ممکن 1500 کسان دغه افغانستان نه ووځي، او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې له لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې له مخکې نه بېوزلۍ او بیکاری ځپلي دي اندېښمن دي، او دوی وایي چې ژمي ته هیڅ ډول ترتیبات نشي نیولی. دوی وایي ښایي چې د کمزوري اقتصاد له امله په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي، او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستې جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم پنې کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وایي ښایي لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري، خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به ښه کاروبار مې ښه گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټابه باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات جمع را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشه چې پوایلو واړه واړه بچي هم دي چې لوږې نه او یخنۍ نه رانه مړه نه شي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دي برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمينه برابره کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي، سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هېواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمي له رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړي دي، نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي. دی وایي دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو او دا هېواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بېوزلي زیاته شوې ده. دغلته د بې سرپرسته او بې وسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختي. دغه ماشومان ازادي رادیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تنظیم لا پتورنګ صادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګ شلیدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شي. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجۍ او د غوړیو لس کیلوي ټاپکا یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل او اسمار ولسوالیو د موټر واډې ته وړي. دلاور په کوچني او کمزور هډوکو دغه درون بار د غټان په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمې کوي او په کوچني مخې خلو لارې جوړې کړې دي. کوچنی دلاور وای پلاری دو کال وران دی په جنگ کې وجل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
پادر کې ټرالی چلو مم څوک غریبی دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبی وشي شل دی شو په ماقام پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیز کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنېږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلار یې له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک یې د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړی دی.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کاله عمر مې دی، ټول کور هر څه ما ته راپه غاړه دي، هېڅ شی هم شته نه، بازار کې مزدوري شته، هېڅ شی هم شته. سهار راوځو ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ پوره په هغه زموږ هېڅ شی هم نشته، کور کې نه څوک نشته، کور سره پستیو کې هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په راپه غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویل د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغوی د زندګۍ سره نه ښایي چې دی وخت کې د هغوی داسې وکړي. څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغوی کولی شي د دغه ماشومانو په حقله د هغوی د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو د تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې بشري حقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هیله ده چې را سره یې واوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو تحقیق خپور کړی دی. دا څېړنه ښیي که په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 20 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه هم لوړه شي. تفصیل د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکي لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامه یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 20 کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بیساری ډول زیاته شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانایي ګازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګراد له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوې، خو دا وروستی څپرکی نه دی بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخ ته سترې ننګونې لري. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویست انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به سپینر یا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه 24 تنه د مځکې د شوهیدو له کبله مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په پاڼه کې منتلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام آدرس ته. یو خبر دا و چې افغانستان او ویست انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمرینی لوبه کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په ماښامنۍ خبری مجله کې خبرو، خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان، هندو او سکھ لګه کوي د دوی د ځمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړی. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لورې غصب شوې او غواړي هلته پرې جومات جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوې ځمکې له غاصبینو راګرځوي او خپلو اصلي خاوندانو ته یې سپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
په کابل کې یو شمیر افغان، هندو او سکھ لږه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لورې غصب شوې او غواړي هلته پرې جومات آباد کړي. د ادعا کوونکو له لورې رسنیو ته پیواستول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس څلور لاره کې موقعیت لري او موږ شرعي قبالې هم په لاس لرو، د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوې او غواړي چې جومات پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ سي، جومات نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جومات جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جومات ته وقف سي، یعنی بخشش سي. د سکھ لږه کوي یو استازي نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو له لوري ترې غصب شوې ده.
یو وخت ځمکه شپږ اویا جریبه ده، یو وخت ځمکه یعنی څلور څلوېښت جریبه ځمکه ده. دا دواړه ځمکې یو ځای وي په چارایي محبس کې. دا بیا د ښاروالۍ لخوا نه په بلند منزلو ساحه پاتې ده، نور نمرات توضیح شوي دي. مساجد د هر بلاک ځان ته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه و دا معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده، قبالې موثره شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوې ځمکې د بیرته ور وګرځوي. د کابل ښاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لږه کوي د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې، خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند نه وي او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب سویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته دی